د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می یو ځل بیا ومني. لس بجې لس خاطر یول سو په دې خبرونه کې مزو بشیر دعا هرکلی کوم. په لومړۍ نیمه ګینټه کې به تاسې مختلف رپورټونه تازه حالات باندې کوم رپورټونه یې هغه تاسې اوریدل شي، او په بخ به تیرې نیمه ګینټه کې تاسې دوه اونیزې خبرونې اوریدل شي چې یوه ورورولي او بل د سولې پر لور نومېږي. خو د دې هر څه د مخه به تاسې ته ګولای اس خبر نه وایي.
سلام مشه لمړی د خبرونو سره ټکی پښتون ژغورن غورزنګ په ډیر اسماعیل خان کې د مدني فعال حیات پرېغال د راخوش کول لپاره احتجاج کوي. نن په پاکستان کې د تر هغه غری پیښو پر ضد ملي ویر دی، او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسله والو یو سکول سوځولی دی. د خبرونو تفصیل نن پښتون ژغورن غورزنګ په ډیر اسماعیل خان کې د مدني فعال حیات پرېغال د تریتم کولو او د نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچي پولیسو په خواني افسر راوانوار په ضمانت خوشی کولو پر ضد جلسه کوي. بیګا د پښتون ژغورن غورزنګ غړو په ډیر خان کې په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې نن مازیګر 15 بجې به په حق نواز پارک کې لوی جلسه کوي. د غونډې وروسته د غورزنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود مشال لري چې د دې غوښتنې تر اوسه پوری نه دی منل شوی.
حیات پرېغل چې کوم د څکړای راوانوار چې قاتل د څلور سوه څلوېښت پښتنې او چې پکې منداز شه دغه عدالتي نه خلوص کړ، د هغې په حواله سره بنیادي د پښتون تحفظ تحریک چې کومې مطالبې دي اوسه پورې حکومت نه مني، جرګه هم ورسره ختمه کړه، دوی هېڅ شی نه مني. د هغې په حواله سره دا جلسه ده، او دغه صرف دلته نه وي، د دې نه بعد نورو جلسې کې
تر دې مخکې هم پښتون ژغورن غورزنګ په ډیر خان کې د غورزنګ غړي او مدني فعال حیات پرېغل د خوشی کول لپاره مظاهره کړې وه. نوموړي سمو وړاندې ترې تم کړل شوی وو. غورزنګ داوه کوي چې هغه امنیتي ادارو چت کړي، خو امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګری وروستۍ پیښو په تناظر کې په سرکاري توګه ملي ماتم دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک بیګا په ټول هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی و. نن به قومي بیرغ نیم ځوړند وي. د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پیپلس پارټۍ، مسلم لیگ نون او عوامي نیشنل پارټۍ هم نن خپل انتخاباتي جلسې ځنډولې دي. بلخو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو بیان کې په پاکستان کې وروستۍ ترهګریز بریدونه غندلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر هم د دغو بریدونو غندنه کړې ده. په تېرو 15 ورځو کې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې پر انتخاباتي غونډو پر لپسې چاودنو تر یو نیم سل زیات کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علاءالدین مری بیگا د مستون په پیخه کې د ولرشو کسانو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. نگران اعلی وزیر بیگا نو وخت په کوټه کې خبری کانفرنس ته ویل چې د مستون پیخه یو نه هیریدونکو ده. نو موویل چې صوبایي حکومت به د مستون په ناوړه پیخه کې د ولرشو کسانو کورنۍ ته 15 لکه، د زخمیانو لپاره 15 لکه او کم زخمیانو ته 2 لکه روپو مرستې ورکوي. ملکه تیر مازیګر د کوټه په موسا ګراوند کې د نوابزاده سراج رئیسانی د جنازې په مراسم کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. په مستون کې د جولای په 13مه د بلوچستان عوامي پارټۍ د کاندید سراج رئیسانی پر انتخاباتي غونډه ځانمرګي برید کې د نوموړي په ګډون 110 کسان وژل شوي ول او تر یو نیم سل زیات ژوبل ول. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي دي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د نورو مقدمو اوریدنه په زندان کې کول له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. شهباز شریف پرون په لاهور کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې په تیرو 100 ورځو کې نگران حکومت او نیب یا احتساب ادارې ګامونو له وجې انتخاباتو باندې پښتنې راپورته شوې دي.
دا وخت صرف د مسلم لیگ نون او د ګوند د کارکنانو پر ضد انتقامی کاروایان روانې دي، او د لاریون وروستو خورا باندې د ترهګرۍ دفاتو تر لاندې مقدمې هم درج کړې شوې.
د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای په 13مه شپې مهال نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندن پاکستان ته په رسیدو گرفتار کړل او د راولپنډي اډیالي زندان ته یوړل. احتساب عدالت د جولای په 16مه په لندن کې د کورونا خستو یوې قضیې پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او د هغه زوم محمد صفدر ته د بند سزاګانې اورولې وې. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د خیبر قبایلی ضلع مرکزی روغتون مشر برون ویلی دی چې په مختلفو سیمو کې د لشمینیا د ناروغۍ او شمیره 8000 ته رسیدلې ده. د لوړ کې مرکزی روغتون مشر ډاکټر خالد جاوید بیګا مشال لري ته ویل چې د لشمینیا ناروغۍ نه تر ټولو زیاته متاثر علاقه د لنډی کوتل تحصیل دی، خو مقامی خلک شکایت کوي چې د لشمینیا ناروغۍ درملنې لپاره ستر ناکافي دي. خو ډاکټر خالد په خبره حکومتي ادارو او استادو سره مرستې کړې دي. لشمینیا ناروغۍ د یو خاص ماشي د چچلو له وجې لګي او په مخ لاسونو او خپو باندې زخمونه جوړ شي او بیا ډیر په سختۍ سره رغیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نامعلومه وسله والو یو ښوونځی یا سکول اسوځولی دی. د ننګرهار چارپاکي وایي چې د بټي کوټ ولسوالۍ په ګړباوي سیمه کې ناصرګند د وسله والو تیره شپه د کپتان بابا په نوم یو میډل سکول چې شاخوا 1800 زده کوونکي پکې زده کړې کولې په مکمله توګه سوځولی دی. د ننګرهار ولایت وایان اتوله خوګیاڼي د مشاله ډوتې ویل چې د هلکانو د دې په دې ښوونځي کې تدریسي او اداري کتابونه او اسناد هم سوځول شوي دي. د پیښې ذمهواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د ایران سپاهي پاسداران ازواک وای د خالی په ورځ د دې هیواد په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې درې تنه مشکوک وسله وال د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د ایران سرکاري رسنۍ ایرنا د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د یوې خبر پاڼې په حواله او ویلي دي چې د انقلاب ضد ترهګرو ایران ته په اوختو د کرمانشاه په سیمه کې د بریدونو پلان لرلو. په خبر پاڼې کې د وسله والو د شناخت په اړه سندي ویل شوي. او اخر خبر تاسو لپاره د لوبو درکو. نن د فوټبال نړیوال کپ فائنل یا پایلوب د کروشیا او فرانس ترمنځ د لوبه په ماسکو کې کیږي. دا به د پیښور له وخت سره سم د شپې 8 بجې شروع کیږي. بیګا د فوټبال نړیوال کپ کې د دریم پوزیشن لپاره د انګلند او بلجیم ترمنځ لوبه په سن پیټرزبرګ کې وشوه. بلجیم لوبډل انګلند ته د 0 په مقابله کې په 2 ګولونو ماته ورکړه. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم پرون زیمبابوې ته په لومړی یو ورځنۍ لوبه کې په 201 رنزونو شکست ورکړ. اخوا د هند کرکټ ټیم هم د انګلند په دوره د پورن انګلند هند ته په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې په شپږ اتیا رنزونو ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه هند ګټلې وه. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مو له ګولایا څخه اوریدل. اوریدونکو په دې ګړې کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په ډېر اسماعیل خان کې د پښتنو د حقونو لپاره جلسه کوي.
روانوار ته باید چپانسی ورکول سي. یعنې د پښتون د وینې هیڅ قیمت نشته په دا وطن کې. ریاست د پښتون بچی د سر ضمانت نه راکوي. په دا جلسه کې به دا ټول خبرې کیږي د پښتون بچی د ژوند لپاره.
په انتخاباتي غونډو تر بریدونو وروسته د شفافو ټاکنو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. خو یو څېړونکی وایي رای ورکوونکي د مهم نقش لري.
دیموکراسي لپاره دا ضروري ده چې خلک راوځي. خو بایکاټ شي خلک راوځي نو د مقتدر قوتونو خلک ګټي بیا.
د سولې پر لور خبرونه کې به واره چې د روسي کې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان جګړې په اړه څه وویل.
هغوی په افغانستان کې جګړه فتنه بولي. د مکې معظمې امام او عبدالعظمي سر لوی مفتي دي د افغانستان جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله. دا جګړه یې فتنه وبلله.
د دې تر څنګ نور رپورټونه او ورورولي خپرونه هم لرو. راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه امدا وسته اوریدئ شئ. پښتون ژغورنې غورځنګ د څو خل د می ورسته زل بیا لوی جلسې کول پیل کړی دي. نن دوی په ډېر اسماعیل خان کې راغونډيږي. د دوی په وینه د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن ملیر پولیسو په خاني مشر راونور د ضمانت د دې غورځنګ د یو فعال حیات پر غل د غیبولو په دې ورسته کې په پیښور بلوچستان کې د شو خنړیو بریدون خلاف به خبرې وکړي. سلام مسعود به تفصیل درته وایي.
نن دی اتوار په ورځ مازیګر مال 15 بجې به په حق نواز پارک شه د پښتنو لویا درنه جلسه کیږي چې په کومه کې به د راو انوار په ضمانت را خوشی کولو د غورځنګ د سوشل میډیا سرباز آیات پر غل په زبردستی تښتولو او د اډیالا په جیل کې د بند کولو د غندنې سره سره غورځنګ به په دغې لړک شه د انډیا سه ها خپل هلو ځلو ته نور دوام ور کوي. د دغه پریکړه نه د ورسته په غونډه کې شامل کسانو د حق نواز پارک نه د سرکولر روټ په لیارې لاریون وک او په دغه رنگ شوارونه یې ور کول.
دا چې نه معلوم دي
دا مشت معلوم دي
سیدو ورکو
بازیدو بازیدو
آیات پرې غل کو
رهادرو.
په دغه مو کې د غورځنګ د کور کا میټه درې مشرون چې کوم د پېښور خبر او جوب نه راغلی و مشال ر جوتا په دغه باریک شه په دا رنگ و ژغه دل
ډاکټر سید عالم مسجد پی ټی ایم یو ملګری دا میټینګ دغه د پرموچ جلسادو د تور پورز 15 بجې حق نواز پارک شي بنیادی د پښتون تحفظ تحریک چې کوم مطالبه دی اوسه پورې حکومت نه مانی جرګام ور سره ختم کړه د ایس شه نه مانی دغه په حواله سره دا جلسادو او دغه صرف دلته نوی د ایدنه بعد نور جلسې کیږي
زمانم محمد حسین اغای ډوکیټ دی راو انوار چې د پښتون څلور سو 50 کسانو قاتل دا غې پلس لک روپی ضمانت وکي د دې مقصد دا دی چې دا یو پښتون قیمت یې 2000 روپی کښې نو موږ د راو انوار د ضمانت ورکولو چې عدالت ورکي د دې خلاف په دا جلسه کې احتجاج کوو د دې مزمت کوو موږ دا وایو راو انوار ته باید چپانسي ورکول سي یعنی د پښتون د وینې هیڅ قیمت نشته په دا وطن کې دا د ریاست د پښتون بچی د سر ضمانت نه راکوي لهذا په دا جلسه کې به دا ټولې خبرې کیږي د پښتون بچی د ژوند لپاره
زه رحیم شاه پریده نن جلسه به ډیره په کامیابی سره کیږي او ځکه چې د ځوانانو مورال ډیر اوچت دی او ډیر پرجوش دی د نننۍ جلسې لپاره او د بار نه ډیر زیات په تعداد کې خلک را روان دي
پرون د هفتې په ورځ مازیګر مال په ډیر اسماعیل خان کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ غونډه وشوه سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری نه ستا خبرونې مو روان دي اوس هم تاسو له کوټې یو رپورټ دراورو چې په بلوچستان کې چې تېره ورځ کومه حمله شو په مستون کې او د هغې کې چې کوم خلک قرباني شوي وو یا وژل شوي وو حکومت د هغوی سره د مالي مرستې اعلان کړی دی او دا یې حمل دی چې په دې اړه به پلټنې کوي چې دغه برید څنګه وشو او کوشش به کوي چې په راتلونکي کې د دغسې حملو مخنیوی وکړي زموږ همکار یې نور تفصیل لري
د بلوچستان نگران علا وزیر میر علاودین مری تیره شپه ناوخته په کوټه کې یو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د مستونګ پیشه یو نه هیریدونکې پیشه ده په کوم کې چې 130 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او د 150 څخه زیات نور ټپیان دي چاته چې اوس هم د کوټ په بیلابیلو روغتونونو کې طبیعي مرستې ورکول کیږي علا وزیر وویل چې د مستونګ پیشه د دښمن له لورې یو پټوار دی چې مخنیوی یو مشکل کار دی خو پر دې برسیره به دوی تر هغه وخته پورې په کراره نه کښېني چې تر څو یې ټوله ورانکار د هیواد څخه نوي پاک کړي
15 لک روپۍ
چې صوبایي حکومت به د مستونګ په ناوړه پیش کې د وژل شوو کسانو و کورنۍ ته 15 لک او دغه ډول و زیاتو ټپیانو ته 15 او کمو ټپیانو ته 2 لک روپۍ ورکوي د دې تر څنګ به د ټپیانو سره کوم خلک په روغتون کې دا وخت داخل دي دا غو لپاره به هم د خوراک چرام انتظام کیږي علاوه وزیر په پیش کې د مستونګ څخه د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی پر وژنه هم خواشنی څرګنده کړه د نوموړي په وینا چې ځینې قوتونه په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې انتخابات ونه سي خو موږ به دغه ډول هڅې نه یوازې ناکامه وګرځو بلکې ارومرو به انتخابات پر خپل وخت وکړو د یوې پوښتنې په جواب کې علا وزیر وویل چې د مستونګ د پیشې د پلټنې کار پیل شوی دی او ایله ده چې ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول سي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د مستونګ په درینګړ سیمه کې هغه مال یوه زوروره چاودنه وسوه کله چې په یوه کلي کې د بلوچستان عوامي پارټۍ له لورې یوه جلسه روانه وه او وه جلسې ته د مستونګ څخه د صوبایي اسمبلۍ لپاره امیدوار نوابزاده سراج رسانی وینا کوله د حکومت په وینا چې چاودنه یو ځان وژونکی برید وو په نتیجه کې د نوزاده سراج رسانی په ګډون 130 کسان وژل سوي او د 150 څخه زیات نور ټپیان دي د پیښې په اړه تیر مازدیګر د ناڅرګندو کسانو په ضد د مستونګ په لیویس تاڼه کې مقدمه لاسلیک سوې ده بل لور ته تیر مازدیګر د کوټ په موسا ګراوند کې د نوابزاده سراج رسانی د جنازې په لمانځه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بلوچستان والي محمد خان اڅکزي هم ګډون وکړي
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په 2 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکه
په 3 نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په 4 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو ته نن ل مشال ریډیو وړاندې کوو. هله د چې را سره وایو د پاکستان مسلم لیگ نون ګون وای د نگران حکومت او امنیتی ادارو لخوا د دوی د غړو نیول کېدو د جولای په 15مه کې دونکو ټاکنو پر شفافیت پوښتنې راپورته کړې دي. د دې ګوند مشر شهباز شریف د خپل ورور او پخواني وزیر اعظم نوشیر پر ضد روان د درغلیو کیسونه هم سیاسي بللی دي او ویلي دي چې دوی په سیستمیکي طریقې سره هدف ګرځول شوي. څو ورځې مخکې د پنجاب وزیر اعلی حسن عسکری ویلي چې حکومت یې د شفافو ټاکنو ضمانت ورکوي او د هیڅ ګوند خلاف نه دی. زموږ همکار یې په اړه رپورټ لري.
پرون د خالی په ورځ د لاهور په ماډل ټاون سیمه کې خبری غونډې ته د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف وویل انتظامیه دې له هوش نه کار واخلي او د نواز شریف د پاتې مقدمو اوریدنه دې هم د اسلام آباد په احتساب عدالت کې وکړي. د نوموړي وینا وه د دا قسمه فیصلې د لارې لنډمهاله حکومت نیب او متعلقه ادارې قام ته څه پیغام ورکول غواړي. د جمعې په ورځ د ګوند لخوا وستې شوي لاریون په حق له شهباز شریف وویل مسلم لیگ نون او د ګوند د کارکونانو پر ضد انتقامی کاروایان روان دي او د لاریون وروستو خورا باندې د ترهګرۍ دفاتو تر لاندې مقدمه هم درج کړې شوې. د ترڅنګه په سونو پلویان را لګرفتار کړل او که حالات داسې روان ول نو ډیر زر به په ملک کې پرم نه احتجاج شروع کو او کارکونانو ته دا پیغام دی چې پلاسونو د تورې پټۍ وتړي او په احتجاج کې دی برخه واخلي. د ذکر دا چې د مسلم لیگ نون ګوند غړو او پلویانو د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پاکستان ته لو پر وخت په لاهور کې احتجاجي لاریون وسته وو. د کم اورستو چې د یاد ګوند مشر شهباز شریف په شمول حمزه شهباز، جاوید هاشمی، راجا ظفرالحق او د مسلم لیگ نون یو شمیر نور غړو پر ضد د لاهور په مختلفو تړنو کې مقدمه درج کړې شوې. د شهباز شریف وینا وا
الیکشن کمیشن کو مې گزارش کرتا ہوں چې جو حالیہ دنوں جو سٹیٹ کی گورنمنٹ
الیکشن کمیشن ته درخواست کوو چې په دې 13 ورځو کې نگران حکومت او نیب چې کم دا ګامونه پورته کړي نو دې لوجه د راتلونکو انتخاباتو په حق لای اندېښنې پیدا شوي. زه عدالتونو ته هم خواست کوم چې دې هر څه د نوټس واخلي داسې نه چې د الیکشن په پروسه د اولس اعتماد ختم شي. د یادونه دا چې د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای په 14مه شپې مهال نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د راولپنډۍ اډیاله زندان ته لیږلې وه. احتساب عدالت د جولای په 6مه په لندن کې د اپارټمنټ ټونو اخستی ایوی قضیه پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د لسو کلونو د بند سزا واوروله. مریم نواز ته د خپل پلار مرستې په تور د 2 کلونو او د هغه خاوند محمد صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې. محمد صفدر د جولای په 8مه یو لاریون وویست او بیا یې په پینډۍ کې ځان پولیسو ته وسپارو.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک څه غواړي؟ امیدوارانو جوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دی بھرپور طریقے سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اوریدل شو. دغه ځانګړي خبرونه د انتخاباتو په اړه تاسو ته هر ورځ 4 بجې نشریږي. په پیښور بنو مستون کې په انتخاباتي غونډو تر وسلوالو بریدونو وروسته پاکستان پیپلز ګوند امنیتي خطر دوله وجه د پیښور او ملاکنډ لوی جلسې ځنډولې دي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری په پیښور کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې که سیاستوال تور پیښ ګواښونه ختم نشي نو معنا به یې دای چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د ټولو امیدوارانو لپاره میدان یو شان نه دی. غلام غوث په دې اړه نور حال لري.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې ویلی دي چې په پاکستان کې د ټاکنو پر مهال د موجوده وسلوال بریدونو نه معلومیږي چې د ترګرۍ او سختدریزۍ د مخې نیولو لپاره څومره کار په کارو هغه نه دی ترسره شوی. بلاول زیاتوي په ځینو سیاسي ګوندونو د بریدونو له وجې به هغه سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو یو شان موقع نه ورکړل کیږي او په دې وجه کېدای شي د انتخاباتو د نتایجو په سر لانجه راپورته شي. د سخت دریځۍ او ترګرۍ لړۍ چې بیا رامخته شوې ده نو دینا دا خبره ظاهریږي چې څومره کار پکارو هغه نه دی شوی. په خصوصي توګه د ټاکنو پر مهال داسې واقعیات ډیر خطرناک دي او د دې مطلب ټولو ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو یو رقم موخه نه ورکول دي او دې سره د انتخاباتو د نتایجو په سر لانجه راپورته کیدلی شي. مونږ تل د مشکلاتو مقابله کړې ده خو تر څو چې مونږ جمهوریت ته وده نوي ورکړي او ادارې مو نوي مضبوطی کړي نو بیا د یو متنازعه پارلیمان د لارې د ولس د مسلو حل مشکل دی. بلاول بټو زرداری زیاتوي چې که څه هم هغوی په بلوچستان او پېښور کې په وسلوال بریدونو کې د خلکو د وجنې د غم له وجې او ولس ته د لویو جلسو په صورت کې د امنیتي خطر له وجې د پیپلز ګوند د پېښور او د ملاکنډ جلسه ځنډولې ده خو د دې مشکلاتو پرته به هغه هر ځای ته د وړو وړو غونډو لپاره ځي او خپل انتخاباتي کمپاین به چلوي. بلاول په ولس غږ کړی چې د جولای په 15مه نیټه په ټاکنو کې په زیاته شمیره کې خپلې رایې ورکړی او د ووټ د لارې تراګرو ته ماتې ورکړی. د ترهګرو تل دا مقصد وي چې ولس کې یره ترها خوره کړي او هغوی جمهوریت هم نه خوښوي او یو ځان نه سوچ لري خو د پاکستان ولس تل د دوی مقابله کړې ده او زه هیله لرم چې په 15مه جولای به ولس په ګڼ شمیر کې خپله رایه ورکوي او ترهګرو ته به ماتې ورکوي. د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې بلاول بټو زرداری وویل هغه د یو عدالتي امر لاندې جیل ته لیږدول شوی خو د هغه د ګوند پلویان د احتجاج حق لري او په کار نه ده چې هغوی ونیول شي یا پر هغوی تشدد وکړل شي. غلام غوث، مشهد ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورم دې سره تړلې یو بل رپورټ هم درته دراوړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات لس ورځې پاتې دي، پر امیدوارانو او انتخاباتي غونډو بریدونه زیات شوي دي. له دې کبله د ځینو سیاسي ګوندونو سیاسي هلې ځلې متاثر شوي دي. نګران صوبایي او مرکزي حکومتونو ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره یې ځانګړي ګامونه په پام کې نیولي، خو آیا ګوندونه له دې ګامونو خوشاله او مطمئن دي؟ دا به د منوشا په رپورټ کې وره.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې په انتخاباتي کمپاینونو یو شمیر بریدونه شوي چې پکې د دوو انتخاباتي امیدوارانو په شمول له یو نیمو سلو څخه زیات کسان وژل شوي او تر 200 زیات جوبل شوي دي. دا راز ځینې خلک دا تاثر هم لري چې په دې انتخاباتو کې د کومو خاصو ګوندونو د بریالي کولو هڅې روانې دي. سیړونکو او دفاعي پوهان وای ک نگران حکومتونو او امنیتي ادارو خپل ذمہواری په خطو غتر سره نکړي نو په انتخاباتو به یې بد اثرات وغورځيږي. د پېښور پوهنتون د سیمایزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په دې حق لوي
کله چې د هغه کیرا تر هدي خورا کولو کوشش کوي او کړي دا پاکستان کې هغه اوپن کمپین نشي کولای او کومل د اخکاری د یو طرفا الیکشن کوشش کیږي. هغه د نړۍ چکه جمهوریت دی، هغه مسلم جواز دی، هغه پیپل پارٹی دی، هغه ایم پی دا اخکاری زیر اتاب دی. صرف یو ډله چې دا خان والا او بل یو بل بلیانو ډله دا الله په کې
ځینې سیړونکو او سیاسي ګوندونو بیا تور لګوي چې د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین لپاره یې په وړاندې خنډونه راپورته کول کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي
دا تاثر خو په خپل ځای باندې موجود دی او دې تاثر کې کافی وزن هم دی. ځینې داسې کارونه د کیئر ټیکر یا انټرم ګورنمنټ چې کوم دی هغوی هم داسې قدمونه لګولي دي په ځینې پاټو باندې یا ځینې ګوندونو باندې چې دا غي د وژنه هغوی ته آسان لار نه ده مملاو او ځینې داسې دي چې هغې ته یعنې زه به صفا ووایم چې د عمران خان تحریک انصاف دی هغې ته ډېره زیاته وده ورکړی کېږي، هغوی ته لاره پرانیستلی کېږي او د هغوی دپاره چې کوم الیکټیبلز دي چې هغه را جمع کول او بل طرف ته په نورو باندې قطعان لګول دا دې کې کافی حده پورې حقیقت دی.
خو تحریک انصاف په وار وار دا تاثر رد کړي چې ګنې په انتخاباتو کې یې نالیدلي لاسونه مرسته کوي. بلخوا ډاکټر سرفراز خان وایي چې د دې هر څه باوجود سیاسي ګوندونو هم هر حال کې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو ژمنه کړې او تمه ده چې پاکستاني ولس به هم د خپل رایو استعمالولو لپاره راوځي.
دیموکراسي لپاره دا ضروري ده چې خلک راوځي، خو بایکاټ شي خلک راوځي نه، د مقتدر قوتونو خلک ګټي بیا او هغه بیا داسې لوی لوی فیصلې وکړي، آئین کې داسې تبدیلیاں راوړي، جمہوری آزادیانو به داسې بندشونه ولګي چې هغه بیا لس لس کال او شل شل کال سره چې ملک ته تاوانی نه. نو ځکه خلکو کې یره تر خوندې لپاره خورې دي چې دا دی خو پاکستانی خلک چې دی هغه جمهوری او په دې باندې ډېر زیات کوشش وکړي او چې هغه راوځي.
هلته د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور هم د جولای په لسمه یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو پر مهال به په بې پلو او غیر سیاسي ډول یوازې د الیکشن کمیشن لخوا ټاکل شوی ذمہواري ترسره کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ور د خیبر صحت محکمې چارواکي وایي چې د غلطه لاشمانیا ناروغي ډېره شوې ده او په دې رنځښت د ناروغانو شمیره شاوخوا 8000 ته رسیدلې ده. دلته چارواکي وایي چې په کومو ماشومانو کې یا په کوم خلکو کې چې د لاشمانیا نښې لیدل شوې هغه په کار ده چې زر تر زره ډاکټرانو او نږدې کلینیکونو او هسپتالونو ته ورشي. دوی دا هم وایي چې لشمانیا ناروغي د یو خاص ماشي د چیچلو له وجې پیدا کیږي. نور تفصیلی په دې رپورت کې ورو
د خیبر پهلوړ کې او شاوخوا سیمو کې د لشمانیا ناروغۍ نه متاثر شوي ګڼ شمېر ناروغانو درملنه روانه ده. د خیبر قبایلي ضلع د مرکزي روغتون مشر ډاکټر خالد جاوید مشال اړي ته وویل چې د دې ناروغۍ نه تر ټولو زیات د لنډي کوتل تاثیر متاثر شوی دی.
8000 بلکې 8000 پلس کیسز د موږ سره اوسه پورې رپورت شوی دی. نو دغه ماشومان چې کوم فیمیل دی هغه ته موږ ګلوکنټایم انجکشن کوم چې انټي ګلومن انټومونی د کوم چې موږ د لشمانیا د ختمولو لپاره کوم انجکشن استعمال کیږي دغه چې کوم انجکشن دی دغه تور کو او هغه ډیر بهترین دغه افیکیسي ده. به دویم هغه پیشنټ چې هغه چون کې د 5 ایئرز 7 ایئرز نه کم دی هغه الکان دي دغه ماشومان ته مونږه ترموتیرپی کوو.
د ډاکټر خالد په خبره د لشمینه ناروغي مخنیوي لپاره حکومتي ادارو او استادو دوم رستنی ورکړي چې د متاثر شوو کسانو علاج پر روان دي.
مونږه چې کوم سنیټر صاحب دی الهاج تاج محمد هغه سره به دغه ویچر زړه ته پیدا کوم نو تقریبا 200 انجکشن هغه یو ځل مونږ ته راکړي 300 نور راکړي نو 500 انجکشن دوی مونږ ته راکړي 300 مونږ ته آرمي والا راکړي نو دغه
د لوړګي رحمان شاه شینواری 15 کلن لور هم د لشمینیا په ناروغي اخته ده. دی وای چې دغه ناروغي لپاره ستنی ناکافي دي.
ولاش بس دا نه په ډیر سختغه سرواله زخم غوندې پیګانه زه خو لشمینیا انجکشن پر غلم لشمینیا ولاش دلته هسپتال کې مونږ یې نو ډیر زیات کافي ته د خلک را روان دي او انجکشن چې دا چې کو کم دي کنه نو حکومت لا پکار دي چې انجکشن منځوري کا.
هم د خبر یو بل تن خیال مدار شینواری وای چې په کلو کې د تیری اوګدی مودې رئیس د ماشو د ختمولو لپاره سپری یا لوګې نه دی شوی.
نو دا میاشه انداسې زیاتګي او د لشمینیا تقریبا چې په میرداد خیل شیخ مل خیل کې په 100 کې په 85% او داسې خوګه خیل کې 50% وخت لپاره خیبر کې اندازا گزارې والا خو دومره ډیر شوی دا چې په کور کې 15 کسانې دریو کسانو خو خمه خدای نو داست نیم نه کور کوي غو زرستنو وعده کړی دا خو زرستنو نیم نه کور کوي.
دلبړګي فلاحي تنظیم مشر اختر علي وای چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې ګڼ شمېر زده کوونکي هم د لشمینیا په ناروغۍ اخته شوي دي.
نو مونږه د لنډي کوتل فلاحي تنظیم تقریبا چې د 300 ماشومان پورې د خلک سپورټ کوو دغه لمستنې ورکړي خو د افسوس خبره دا ده چې دا داستنې میلاوګیم نه او کې میلاوګین نو قیمت یې ډیر زیات دی نو غریبان چې داستنې نشي اخشته د مخکې بسپرې شوې خو ډیر افسوس خبره ده چې کلونه وشو چې داسپرې نه شوي.
بلخو د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې خلکو له پکار ده چې خپل چاپیریال کې ولاړی او ګنده اوبه وباسي او احتیاطي تدابیر خپل کړي. د دوی په خبره د پوره لستونو جامې دی چوي د ماشو زد سپری د کاروي او مچردانی استعمال دي شروع کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی می بجې شوې راځي له ګلیس خا د خبرونو لنډیز و
نن پښتون ژغورنې غورځنګ په ډیر اسماعیل خان کې د مدني فعال حیات پرېغال د تریتم کولو او د نقیب الله میسوب په وجنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی پولیس افسر راوانوار په ضمانت خوشې کولو پر ضد جلسه کوي. بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ډیر خان کې په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې نن مازدیګر 15 بجې به په حق نواز پارک کې لویه جلسه کوي. نن په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو په تناظر کې په سرکاري توګه ملي ماتم دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک بیګا په ټول هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی و. نن به قومي بیرغ نیم جوړند وي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علاءالدین مری بیګا د مستون په پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. نگران اعلی وزیر بیګا ناوخته په پټه کې خبری کانفرنس ته وویل چې د مستون پیښه یو نه هیریدونکې پیښه ده. په مستون کې د جولای په 14 په ځانمرګي برید کې 130 کسان وژل شوي وو. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي دي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د نور مقدمو اوریدنه په زندان کې کول د آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نوموړي دا خبره پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس پر مهال کړې ده. د خیبر قبایلي ضلعي مرکزي روغتون مشر پرون ویلي دي چې په مختلفو سیمو کې د لشمینیا د ناروغانو شمېره 8000 ته رسیدلې ده. په دې کې تر ټولو زیات متاثر علاقه د لنډي کوتل تحصیل دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نامعلومه وسلوالو یو ښوونځی یا سکول سوځولې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د بټي کوټ ولسوالۍ په ګډباوا سیمه کې ناصرګند وسلوالو د 13 وخت د کپتان بابا په نوم یو میډل سکول چې شاوخوا 800 زده کوونکو پکې زده کړې کولې په مکمله توګه سوځولې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکوي د خالی په ورځ یې د دې هیواد په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې درې تنه مشکوک وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې وژل دي. او نن د فوټبال نړیوال کپ فائنل یا پایلوبا د کروشیا او فرانس ترمنځ دا لوبه په ماسکو کې کیږي چې د پیښور له وخت سره سم د شپې 8 بجې شروع کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ګلیاس څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. او سم د وادي سرسم تست د بوروال کاکړ جوړکړي اورورولي اونیز خبرونه دراورو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په آسټریا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه. هلته پاتې رکوړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو د خپل وطن ځوان نسل ته څه پیغام لري د دې هر څه پاړه د خبرونې ته غوږ وسې. آسټریا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې په وچه کې راګیر دی، یعنی سمندر نه لري، خو د الپس د غرونو سلسله په دې هیواد کې هم غځېدلې ده چې له کبله یې دا هیواد ډېرې ښکلې قدرتي منظرې لري. آسټریا له اوو هیوادونو سره پل لري چې په هغوی کې سلواکیا، هنګری، چیک جمهوریت، سلووینیا، اټلی، جرمنی او سویټزرلینډ شامل دي. د آسټریا پلازمینا ویانا نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې یې ګریز، لینز او سلزبرګ شامل دي. دا هیواد په اروپا او په ټوله نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې آبادی یې کمه ده. د نړۍ پر آبادی د نظر لرونکي ویبپاڼې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د آسټریا ټوله آبادی دا وخت څه کم 9 میلیونه ده. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په آسټریا کې د میشتو خلکو څه باندې 80% عیسویان دي او 15.5% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، خو په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر ټولو زیات دی. مسلمانان د آسټریا د ټولې آبادی څه باندې 15% جوړوي. په استریا کې میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلوی شمیر آباد دي چې ځینې یې پخوا او ځینې په دې وروستیو کې ورغلي دي. حاجی احمد الله عاطفی له تیرو څه باندې شپږو کالو راهیسې په استریا کې ژوند کوي او هلته د التقوا په نامه د جماعت امامت هم کوي. دی وایي د خپلې تجربې په رڼا کې ویلی سي چې مسلمانان هلته د خپلو مذهبي مراسمو لپاره پوره ازادي لري.
دلته تر اوسه پورې موږ په د مذهب او یا د دین پاروان باندې هیڅ کومه ستونزه نه ده لیدلې او نه چا حل کړي دي. راته که څه هم ځینې کړي دي دا ممکن په اسلامي هیوادو کې مې یو پاڅېته وي داسې بعضې ستونزې به پیدا کړي، خو په منحیث المضموع د دولت له خوانه یا دلته عموما د خلکو د خوانه داسې کومه ستونزه نشته. او دا مطلقا موږ دلته الحمدلله په خپل چاپېریال کې دینی ازادي لرو.
حاجی احمد الله عاطفی وایي که څه هم له دوی سره په خپله داسې توپیري چلن نه دی سوی، خو د ده په وینا کله ناکله ځینې خلک داسې شکایت کوي.
تر اوسه پورې خو ما داسې کوم شی نه دی لیدلی او نه زه ورسره مخ شوی یم. او که څه هم ځینې خلک نه پوهېږم چې حقیقت به لري که نه لري، بعض وخت ځینې اظهارات کوي.
نموړی وایي ځایي خلک همکاري ورسره کوي او احترام ورته لري. د خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
ما په دې دوه کورس باندې دغه د ژبې کورس کې مې څه داخله کړې وه او هلته کورس اتلم. په هغه کورس کې تقریبا ډېر لوی تعمیر و، نو هلته ما په هغه دالیز کې یو داسې جاینماز غوندې شی واچو، لمونځ مې کوو. هغه مشر د دې کورس چې و هغه راغی ودرېدو په اوله ورځ باندې. په دویمه ورځ راغی ما ته وویل دلته څه کوې؟ ما وویل زه خو دلته وخت مانځه دی او زه مسلمان یم او لمونځ کوم. وایي خو دا خو ډېر کم وخت کېږي چې ته ودرېږې، یعنی څو دقیقې. ما وویل هو بالکل همدومره، زمونږ فرض موږ پوره کېږي او زه لمونځ کوم دا زما خپل دفتر. بیا ما ته اتاق وښود چې هغه اتاق ډېر لوی و او په هغه خونه کې نیمایي میزونه ایښي وو د خوراک او سکاک دپاره. ما ته وویل دلته کولی شي تاسو د عبادتو کې؟ ما وویل بالکل کولی شو. په اوله ورځ باندې زه لاته ودرېدلم، یو دوه نفر عربان یو دوه نفر مسلمانان نور راغلل. درېمه ورځ څلورمه ورځ تقریبا شپږ ورځې بعد موږ پنځلس کسان شو. هلته مو خپله امام وټاکو، همالته مو خپله جماعت کوو، یعنی کومه ستونزه موږ ته هلته نه وه او هغه سړی موږ ته ډېر خوشحاله وو.
له حاجی احمد الله عاطفی څخه مې وپوښتل چې که په نوره نړۍ کې یا اروپا کې د ترهګرۍ داسې پېښې وسي چې زمواري یا مسلمانې سخت درځي ډلې ومني، نو دا د دوی پر ژوند اغیز کوي او کنه؟ نو هغه وویل
خاص خلک چې هغه تقریبا تعصب لري، هغه یوازې نه مسلمان سره تعصب لري، هغه دغه د اروپا دغه شرقي اروپا خلکو سره تعصب لري. او هغه خلک چې داسې متعصبین دي که هغوی سره مخ شي نو یا دغه چې خبرې واوري هغوی بیا دلته لمن وهي. خو الحمدلله په منحیث المضموع دا خلک پوهېدي او هوښیار هم دي.
ډاکټر عبدالرازق ملیار له تیرو شپږ دېرش کالو راهیسې په استریا کې ژوند کوي، هلته د ډاکټر په حیث کار کوي او همداسې د یو کلتوري ټولنې مشري کوي. نوموړي په استریا کې د مسلمانانو د مذهبي مراسمو په اړه وویل
تقریبا د څلوېښتو کالو راهیسې دلته په اتریش کې په هر ولایت کې ډېر شمېر جماعتونه جوړ شوي دي چې ټول مسلمانان په دې جماعتونو کې خپل د اختر لمانځ، د جمعې لمونځ او د ورځني پنځه وخته لمونځونه څوک چې وخت ولري، یعنې کاپ په امکانات ورته وجود په چوکاټ کې میسر ممکن وي، خپل لمونځونه په جماعت کې ادا کوي.
ډاکټر عبدالرازق ملیار هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل اسلام د استریا په اساسي قانون کې منل شوی دین دی.
د اسلام دین د اتریش په اساسي قانون کې منل شوی دین دی. په اساس باندې موږ له ورته قانوني ازادۍ نه په استفادې سره خپل ټول مذهبي دیني مراسم په ازادانه ډول سره بې له محدودیتونو نه ترسره کوو. دې کې الحمدلله څه مشکل نه لرو.
له ډاکټر عبدالرازق ملیار څخه مې وپوښتل چې په تیرو کړو درې نیمو لسیزو کې هکله هم داسې څه ورسره سوي کنه چې دی ورته د مذهب سپکاوی ویلای سي؟ نو هغه وویل
نه، الحمدلله نه، دلته د متقابل احترام روحیه وجود لري. په تر هغه اندازې پورې چې څوک د بل چا د ازادۍ د محدودېدلو او د خطر سبب ونهګرځي، نو دوی هم متقابل جهت کې د ازادۍ مخه نه نیسي.
نموړی وایي هلته ځینې داسې ډلې شته چې اسلام ته د محدودې ازادۍ قائل دي.
ځینې ګوندونه چې په اتریش کې وجود لري هغې د اسلام سره بسل یو اندازه محدود ازادي قایل دي او هغې د مثال په توګه ماشومان چې وړکتونونو ته ځي هغې چې د سرټیکری سر باندې ټیکری لري هغې ټیکري مخالفت کوي ده او چې ماشوم د دې محبتي ونیول شي. دا بحث اوس هم د اتریش په سیاسي ګروپونو کې د ګوندونو تر منځ هم پارلمان کې دا تر بحث لاندې ده.
حاجی محمد اسحاق آصف له تیرو څلیرویشت کالو راهیسې په آسټریا یا اتریش کې ژوند کوي. نوموړي هلته د مذهب ازادي داسې بیان کړه.
دلته په اتریش کې ټولو ادیانو ته ازادي شته ده او اسلام دلته دوهم دین دی په دې ځای کې او دغه چې په ښوونځیو کې هم دیني درسونه مسلمانانو ته ورکول کیږي دلته کوم خاص مشکل په عمومي توګه مشکل نشته.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د ده مذهب ته یې په ټیټه سترګه کتلی وي. نوموړي د خپلې یوې خوږې خاطرې په توګه وویل.
خوږه خاطره دا ده چې زه راغلم دلته زمونږ دلته د اسلامي مرکز مشر ډاکټر عبدالحد عبدالرنزی و او دا د کوششونو او زیار سره دغه اسلام دلته رسمي دین شو او دویمه دغه یې ونیوله دوهم ځای یې ونیولو په ادیانو کې. نو د دې نه نوره ښه خاطره به زمونږ دپاره څه شی چې دلته اسلام یو رسمي دین دی دوهم دین دی په ښوونځیو کې درسونه ورکول کیږي.
حاجی فضل الرحمن سمدی له تیرو اولس کالو په آسٹریا کې میشته. دی وای د خپل مذهبي مراسمو په تر سره کولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
د منځونو پاک له د عبادت پاک له حکومت په بندیل تل نشته کوم قوانین چې دلته د اتریش دولت لري دغه مطابق موږ الحمدلله چې 15 وخت منځ او جمعه او اختر منځونه په خپل وخت کولای شو او هغه کې په روژه کې هم تراوی همیشه په مسجد کې کوو او د ماشومانو هغه لرو درسونه لرو د شنبه او یک شنبه په ورځ هغه هم نورمال جریان لري.
حاجی فضل الرحمن سمدی ویل چې کله په عامو ځایونو کې لمونځ کوي نو کله ناکله له خلکو داسې اوري چې ګواکې دا مسلمان دی.
بعض وخت خاطر دوشه ګیرم په مخ شته ده ممکن دی په دو خاطرم موږ ورته نمونه و چې دا مسلمان دی و خبره نیمه وار و خو یعنی داسې نه دی چې هر ورځ وي ممکن دی په یوه میاشت په دوه میاشت کې یو ځل سړی ورسره مخامخ شي.
د اروپا د نور هیوادونو په څیر په آسټریا کې هم د اسلامي هیوادونو خلکو ځان ته خپل جماعتونه جوړ کړي دي. یعنی د هر هیواد د وګړو خپل جماعتونه وي. حاجی فضل الرحمن سمدی وای په دې ډیر خوشاله شوی وو چې د افغانانو په توګه ځان ته جماعت جوړ کړي
وو. هغه د مو د پوره ډیره ده خوشاله یو ورځ و چې موږ په دوت ونی ویدو چې ډیر څلوي خلک کې دلته افغانانو اوسېدل خو موږ ځای نه درلود عبادت د پوره یو د پاکستانیانو مسجد ته تلو یا د عربانو بیا موږ وته ونی دی په 2009 هم کې یو مسجد جوړ کړو ورسته دغه د اوس فعلا چې موږ په کې عدد د دوهم مسجد یو د هزاره ورونو مسجد دی یعنی درې مسجد اوس موږ دی بیا نه په خور کې لرو.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار وویل پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې خپل کام وطن ته ژمن ووسی او پوهه ترلاسه کړي.
ځوانان ته بل توصیه ده چې علم او پوهه ډیره مهمه ده. علم او پوهه په کولای شي چې په هر ساحه کې د آبادۍ ترقی راولي. موږ د بې سوادۍ او ناپوهۍ په لټ باندې نو شي کولای ډېر موارد کې په ډېر موضوعاتو باندې پوه شو. نو چې پوهه وجودونه لري نو عمل مو هم د پوهې په اساس نه ده او نیمګړی ده او په هغه لحاظ باندې نتیجه ته نشو رسېدلی.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل د ده په فکر په ټولنه کې ستونزې د زغم او پوهې د نشتوالي یا کمی له کبله رامنځته کیږي.
د زغم نه په هر مورد کې د زغم نه کار واخلي او خپلو زما یوازینۍ هڅه دلته هم د افغانانو سره چې لرم او هلته هم توصیه کوم هغه تعلیم دی. تعلیم دی چې یوازینی شی دی چې خلک د ډیرو ناوړه چارو او ناوړو کارونو نه ساتي. زما توصیه دا ده چې خپل تعلیم ته ورځې وکړي تعلیم وکړي.
حاجی فضل الرحمن سمدی ویل پښتانه کې زیار وباسي نو په خپل وطن کې هم د ځان لپاره ښه ژوند جوړولای شي.
دې مسالې ته خو زه خپله ډېر اهمیت ورکوم او د ما خواسته مې شم دغه وي کله کله یوه ویدوم وکړم دغه هیله د ټولو نه کوو چې ورونه په دې تمه مه راځئ چې تاسو په اروپا کې به تاسو جنت پیدا کړئ. جنت په خپل وطن کې دی خو د جنت ګټل چې دي دا اسانه کار نه دی، ځکه د مذهبي نظره ورته ګورې ته باید عبادت وکړې او که د دنیاوي نظره ورته ګورې ته باید زحمت وباسې، علم وکړې او ما خپل وطن کې دا زمینه ځان ته برابره کړې چې جنت دنیا په مخ مو خپل وطن کې ته وګورې.
حاجی احمد الله عاطفي وویل علم د ټولو نیکمرغیو سبب ګرځي، نو د په وینا پښتانه باید په خپلو اولادونو تعلیم وکړي.
فقط د علم په سنگار باندې ځان مزین کوي او علم د ټولو شیانو د ټولو نیکبختیو سرچینه ده. قرآن عظیم شان موږ ته دا هدایت کړی دی چې څه نور کوي کوم لاسته راوړنې د علم په باره کې د تخنیک په باره کې چې نور لري موږ هم باید ولرو او موږ په هغه وخت کې دا څه ترلاسه کولی شي چې موږ په دینی او اصلي علومو باندې ځان سنبال.
د خبرونې ګډونوال وویل د راتلونکو نسلونو د روزلو لپاره پر پلرونو او میندو او یا د کورنیو پر سرپرستو لوی ذمواري پرېوځي چې هغوی د خپلو اولادونو تعلیم او تربیت ته لومړیتوب ورکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و، بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه تاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونۍ ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د سعودي عرب په جده او مکه مکرمه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د نړۍ دوه ډیر شو نورو هیوادونو دینی عالمانو د جولای په لسمه او یو لسمه غونډه وکړه. دوی په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او ویل چې هیڅ اسلامي جواز نه لري. دوی همداراز پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د دې غونډې پر اغیز خبرې کوو. زه بشیر گواکم، هرکلی وکړم. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د علماو نړیوال کانفرنس لومړی غونډه د سعودي په جدې او دوهمه د مکې مکرمه په ښار کې وشوه. د غونډو کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو 110 دینی عالمانو برخه درلوده. د اسلامي همکاري او سازمان او آی سی سرمنشي یوسف القتمین د یاد کانفرنس په لومړی ناسته کې ویل چې طالبان دې د افغانستان ولسمشر د سولې وړاندیز ومني. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم مشال ریډیو ته وویل چې دینی عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي.
دا مکی حرم امام خبرې وکړې، خبرې کاملا بې سابقې وي. د افغانستان د جګړې په اړه یې دریځ روښانه و او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري.
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د سعودي عرب تر دې غونډې مخکې په کابل او انډونیشا کې هم دینی عالمان راغونډ شوي وو او ویلي چې وسوال طالبان باید خپله جګړه بس کړي او د افغان حکومت د سولې هغه وړاندیزونه ومني چې ورته کړي دي. په دې کانفرنس کې د څارون کې په توګه برخه اخیستونکي کارپو ډاکټر نجیب ننګیال مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ګډونوالو پام دې ته و چې څرنګه ترهګر د اسلام په نامه د خلکو له وژنې واړی.
د ټولو ټول نړۍ دینی علما هغه سرکرده علما هغه مشهور مفتیان راټولې کی هغه په افغانستان کې جګړه فتنه بولي د مکی معظم امام او د زمین سر لوی مفتی دی د افغانستان جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله دا جګړه فتنه وبلله او د اسلامي نړۍ له علماو غوښتنه وکړه چې باید تاسو د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال ونډه واخلې او مخکې شئ تر څو دغه جګړه ودرېږي دا به کاملا د جګړې مشروعیت په افغانستان کې وننګوي
د سولې پر لور
اوریدونکو د سعودي عرب په یاد دوه ورځنۍ غونډه کې د مکی مکرمه امام د افغانستان روانه جګړه فتوا وبلله او ویل چې د دغه هواد حالت نور د زغملو نه دی او باید هلته جګړه ژر تر ژره ودرول شي. همداراز د او آی سی سرمنشي ویل د اسلام دین رحمت ته د انسان وژل حرام دی او د نه پوهیږي هغه په کوم دین دی چې هلته خلک وژني چیرته چې دواړه خواوې د الله اکبر او لا اله الا الله ناره وهي. خو طالبانو د دې غونډې تر مخه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به افغان حکومت سره سولې ته حاضر نشي نو ځکه خپلې جګړې ته دوام ورکوي. نجیب ننګیال وایي د طالبانو بیخي انکار په دې معنا دی چې د مذهب په نامه جګړه کوونکي دا ډله د ځینو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي ګټو استازیتوب کوي.
طبیعي خبره ده دین انحصار اول هم څو حق نه لري دا حق هم څوک نه لري چې دین به انحصار کړي او یوازې ځان د سم وبولي او د ټول نړۍ اسلامي عالمان د غلط وبولي دغه حق هم هېڅ څوک نه لري. بیا ونه مشروع جګړه وه جګړه ماره ټله خو بېخي دا حق نه لري. نو کله چې د مکې له حرم څخه د اسلام تر ټولو نور سره منبع هغه ځای کې علما راټولېږي په کار دا د هغو په احترام باندې د افغانستان د سولې پروسې کې ملاتړ وشي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې مقصد یې روانې جګړې ته د حل لار راوستل وو. دینی عالمان وایي د جګړې مخنیوي لپاره ضروري ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګري کېدو وساتل شي. د دې کار لپاره دینی عالمان د خلکو د پوهاوي په خاطر هم کار کوي او په جماعتونو کې د مذهب پر رڼا کې پر دې مسله تقریرونه کوي چې روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالي ګټو لپاره ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته ویل چې د سولې لپاره د کوششونو په ترڅ کې د هغوی هر خبره او شرط مني. نوموړي ویل که طالبان رښتیا هم خپله جګړه پر حق بولي نو د افغانانو د وژنې پر ځای دی له مناظرې او مذاکراتو کار واخلي.
د سولې پر لور
افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کیک دی او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې دولس مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کې او د سولې مستقیمو خبرو ته کېني. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې پریکړه لیک کې همدار ازول شوی چې پر ملکی وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګری له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاروي. خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې او وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوی عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل دی هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړې په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې ښه غونډه وه چې لومړي ځل دپاره د پاکستان او د افغانستان علماو سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلحې په رابطه باندې بحثونه لرل او بیا بالاخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا وو چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شلو.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشری ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت ته باید تبدیل موږ وګورو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لودین صاحب، یو اخیری پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهم ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته، تاسو ته څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بي توازنه جنگ دی او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټل لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. من په دې باندې متاسف یم ځکه د بشپاله سوال سوال په وجود کې جنگ تحقیق شوی دی، سخت شوی دی او نامیز یې تشوی دی، خطر پیدا زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکرات پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي او جنگونه په عدالت او په انصاف باندې تکیدو باندې پای ته رسیږي. من هیله من دي چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کړي. هغه مسؤلیتونه د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کی.
خلکو تاسو د خړی زندگی دا دلته ولې دا ستړي زندگی دا دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن واړی
دلته ملي پنګوال ولې جاری
امن واړی
دلته د چار او کولار ولې جاری
امن واړی
اوریدونکو هم دې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دی وطن ته دی هیواد ته د جنگ شاکړې لوی خدایا ته قبول مو دعا.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
موږ دوه نه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټونه دی پارلمان
کې. دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.